د ما فکر باندې دا سول نه لري چې خلک انتخابات او رائے ته ځین نسول. اول نه لري دا چې طالبانو هغوی ته ګواښ کړی او ته باندې ځین خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یې او ورسته تکلیف زحمت جوړیږي. او دویم نه لري دا و ډیروالی د کاندیدانو دا هم یو ستونزه ولا او نه درلودل د برنامې مشخص د کاندیدانو ځکه کاندیدانو هیڅ په مناظرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو ته پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویلي چې تر دې ګړی دی ویلی شي چې پر 2.5 میلیونه زیاتو افغانانو رای ورکړی دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د درغلیو او فساد په وړاندې به مقاومت وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې په مدني او سوله ییز ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته معطل شي چې شفافې او پاکې رایې وګڼي او د خپل کار نتیجه اعلان کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي چې وو سوال طالبان په ترینکوټ کې په هوایي حمله کې وژل شوی دي. د اورزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ویلي چې حمله پرون بهرنیو ځواکونو کړې ده. د هغه په وینا حمله د ترینکوټ ښار په 15 کیلومتر کې د خانقاه په سیمه کې شوې ده. په داسې حال کې چې نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه چین د کمونیستي نظام د ټینګولو اویایمه کلیزه لمانځي په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته راوتلي دي. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د ډیموکراتانو استازه ادم شیف چې د هغه د استیزا کول لپاره د تحقیقاتو مشرکوي د خیانت په جرم ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر ډیموکراتانو د ډونالډ ټرمپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه د استیزا لپاره مقدمه جوړه کړي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک پرون داسې 15 کلن پراختیایي پلان اعلان کړ چې اقتصادي، دفاعي او بشري پرمختګ به د اوکراین هغه حد ته لوړ کړي چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره اولویت لري. د اوکراین صدر اعظم ژمنه وکړه چې په دوامدار ډول به د ساینس، معارف او فرهنګي چارو باندې پانګونه کوي او خلکو ته به د لوړ کیفیت د ژوند کولو زمینه برابروي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته خره خلاص. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونه د خبرېدو وار را رسیدلې ده. موږ په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې خبرې کوو او د خبرونه ځانګړې شوې ده هم دې موضوع ته. را سره میلمه هم سټوډیو کې ده، خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تر شو اول به د شکرې ناروغي په اړه یو ریپورت واورو. د شکرې ناروغي د انسان په وجود کې د انسولین د هورمون د نشټوالي یا کموالی په صورت کې د انسان د وینې د ګلوکوز په لوړېدو سره منځته راځي. شکر یو دوامدار او مزمنه ناروغي ده چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په مختلفو مرضونو اخته کوي. د شکرې ناروغي څو ډوله ده چې ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه و.
د شکرې ناروغي عموما څلور لړې مهمه برخه لري، څلور ټایپونه لري چې اول ټایپ، دویم ټایپ او دریم شه ده جستشنل ډایبټ یا د هموګلوبین دور شکر، او څلورم د موډي په نامه ده چې موډي یو خاص ټایپ شکر ده او خپل برخه کې بیا نور قسمتونه هم لري. په ټولو کې موزر اول ټایپ ده چې انسولین ته اړتیا لري او موزر اختلاطات ورکوي او اختلاطات هم خطرناک دي وژونکي ناروغۍ ده.
هغه غذایی مواد چې په کافي اندازه کاربوهایډریټ لري عبارت دي له وچه ډوډۍ، وریجې، کچالو، شیدې. کله چې پانکراس دغه انسولین هورمون په کافي اندازه تولید نشي کړای ترڅو ګلوکوز له وینې څخه حجراتو ته انتقال کړي، نو دی وخت کې د ګلوکوز ګلوکوز کچه په وینه کې زیاتیږي او شخص د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. بیا هم ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دویم د شکر ناروغۍ عوامل په غوول ټایپ کې د انسولین فقید یا انسولین موجود نه وي، کېدای شي چې د پانکراس بیتا حجرات تخریب شي او سیږي، د مختلفو تومورونو په واسطه، د انتانات په واسطه، د ضربې په واسطه، او یا هم په جنیټیکي ډول باندې موجود نه اوسېږي. همدارنګه هغه ټایپ ټو کې چې دی، بیا ځینې نور ریسک فاکتورونه سره د ناروغۍ چې هغه کې جنیټیک فاکتورونه دي، محیطي فاکتورونه دي او میتابولیک فاکتورونه دي. دا په مجموع کې د شکر ناروغۍ عوامل دي. د سره یو ځای د فزیکي فعالیت نه کول، همدارنګه چاقي، خصوصا هغه د ګیډې د مرکزي برخې چاقي او فاميلي ترشري را ضرور ده، چې دا ریسک فاکتورونه په ناروغان کې موجود اوسېږي، دوی د شکر ناروغۍ د لوړ خطر سره مواجه کېږي.
د سیګریټو څکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیګریټو او نورو مخدراتو کې روغ دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیګریټو او نورو مخدراتو کې نه دي روغ دي ډیر دي. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او د شکر ناروغي ته ځنګړې شوې ده. تاسو هم په دې حق لا کې پوښتنه لرئ نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0 او بل شمیره مو ده 0 9 9 15 40. تاسو کولی شئ چې هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ او د شکر په حق لا خپل پوښتنه را سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست، او په سر کې کراته خپل ځان دوستانو ته ورو پیژنئ او د شکر ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ.
تشکر. سلام بر شما و بر شنوندگان برنامه سحر. اسم ما دکتر خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخلی و عمومی، و امروز موضوعی را که ما سرش بحث میکنیم که یک موضوع بسیار مهم است که مرض شکر گفته میشه، که یکی از یک بی‌نظمی متابولیک است که دایی علائمش همی بالا رفتن شکر در خون، گلوکوز در خون میباشه.
بله.
که یک گروپ دیگه از مرضا که در مودیم یا نیونیتال دیابتیس، که یعنی در اطفال نوزاد شکر دیده میشه، و همچنان در بعض امراض دیگه که شکر بلند میره. در شرایط فعلی در مرض شکر رو به افزایش هستک که در سال 1985 به این طرف تعداد مریضای شکر 30 میلیون تخمین شده بود و در سال 2017 به 415 میلیون تخمین شده، که نشان میده که شکر در طول امی دو دهه گذشته بسیار به سرعت افزایش یافته در بین مردم دنیا.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په دې خبرونه کې برا سره امریتون کې هم ګډون ولري و به ګورو چې څوک په کرخه دی او څه راته وایي. سلامونه، تاسو زما غوړی.
سلام علیکم، زه بخیر کوم.
ستاسو غږ ډیر خراب راځي. تاسو خپل ځی ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم وامرمه.
زه پوه نه شم.
مهرباني وکړئ.
او جعفری د ټلیفون په لیکه کې ما خپل خپل پښتنه دا ده چې دا د وینې غوړ چې د انسان ډیر شي، دا باید څنګه سره کنټرول کړي، مثال دفع وکړي، او بل د شکر څخه عمومي پرهیز به چې شي، چې باید د چش سره پرهیز وکړي چې بیا شکر ناروغي اخته شي. باندې پښتنه
ډیر ښه. جعفر یې د پوښتنې نه ډیر زیات مننه. ډاکټر صاحب، تاسو په پوښتنه باندې پوه شئ که زه یو وارې تاسو ته تکرار کړم.
سیس فامیلیم برادر ما راجع به چربی خون پرسان کرد که چربی خون هم چه قسم کنترل باید شوه. روز علائم چربی خون معمولا بدون اعراض علائم میباشه، که ما مثلا دیسلیپیدمیا را ما به اصطلاح طبی میگیم، منتها و اکثرا چربی خون در جریان معاینات روزمره که پیش یک دکتر میرن معلوم میشه که چربی خون بلند میره. به خاطر جلوگیری چربی خون بلند رفتن چربی خون مهم است که ما از غذاهایی که باعث بلند رفتن چربی خون میشه از اونا پرهیز کنیم، یعنی در کوشش کنیم که در رژیم غذایی ما از اونا کمتر استفاده شود. مانند خصوصا چربی حیوان، غذایی که چربی حیوانی می داشته باشه از اونا باید ما پرهیز بکنیم و یا ای که کمتر استفاده کنیم در غذای ما. میموند با راجع به مرض شکر هم پرسان کرد که
بله راجع به مرض شکر هم پرسشی داشتن، اما شنونده دیگه ما روی خط هستن، یک سوال از اینا میگیریم. السلام علیکم.
سلام علیکم میگم احترام هست دبر خیلی خورا در زدی رادیو تور خوردم. سلام علیکم. سلام داکتر صاحب. تا
عمران
عرب خبر کوم لغمان تاسو زحمت در کوم.
عمران عرب لغمان په خیر رغلی مهرباني وکي خپل پختنه شریک کړی.
مننه خوشاله اوسې خورجانې پختنه مې داکتر صاحب څخه دا ده چې دا سوب ور باندې ښه کیږي. د شي یعنی کومه خوراکي مواد چې هغه دا باید دړو کې جنا
اها ځان ساتنه باید ورته چې د وینې په غوړ باندې اختن شي.
بالکل. نو دا څنګه نه پښتنه دا بل دا که څوک مثلا یا په ځان خبر نه یا غالای مې سي دي اراز علي مې سي دي
د وینې د غوړ اراز علي مې خي د وینې د غوړ اراز علي مې کده شکر ناروغي.
بله 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 و
د وینې د غوړ
علي مې درخه
درخه ما ډاکټر صاحب درته اها مهرباني
مننه خوشاله دا پښتنه مې کده دې پښتنه دا برا د بوختو کې راکې نو ما وارد نه مې پوښمه
صحیح
دې بخښاله.
د وینې غړوالې په بعضی غذاګانو سره هغه زیاتېږي، خاص کر هغه غذاګانې چې د حیواني لکه د حیواني منابع نه مونږ اخلو لکه سور غوښه او بل د چربی د حیواني چربی چې هغه کې کولیسټرول مقدار ډیر زیات وي هغه نه مونږ اخلو. نور د هغه علائم ما مخکې هم درته ویل چې چر د چر د غړوالې علائم دومره لکه سړی نه پوهیږي، بعضی وخت هیڅ علائم نه لري ولې غړوالې زیاتې وي. بعضی علائم شته په هغه کې چې مثلا په سترګي اطراف کې داسې یو قسم دانې اوزي کنه چې هغه کې مونږ پوهیږو چې ټرایګلیسرایډ ډیر اوچت وي کنه، هایپر ټرایګلیسرایډیمیا مونږ وایو. نو علائم اکثر مونږ په دې پوهیږو چې شکر د چربی د وینې غوړ زیات دی، چې کله مونږ ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر معایناتو کې مونږ ته د وینې غوړوالې خایه چه چته.
بله عمران وروره تاسو ته ډاکټر صاحب توصیه وکړه چې د وینې غوړوالې د سي خاص علائم نه لري خو په سترګو کې د سي بازي زیړ رنګ څه پیدا کیږي او همدارس تاسو کولای شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو ډیره مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. زه د خوست ولایت زازی میدان دی ولسوالنه ولی والله د کانتور په سره پړی کیم.
اها د خوست د زازی میدان نه ولی والله په خیر راغلی مهرباني وکړه خپل پښتنه شریک کړه.
نو بیا د دې ما به مو د ډاکټر صاحب د پښتنه دی چې دا شکر مرازی وی د الودي څخه ګنجایش تا کنه شته دا
اها سمه ده ډیره زیاته مننه. د دغه ورور پښتنه و چې څوک د شکر ناروغي لري یعنی د بی اولادۍ سبب ګرځي؟
شکر یو داسې مریضی دی چې هغه په هر سیستم د بدن باندې اثر کول شي، مثلا په زړه باندې، مثلا په ګرده باندې، په سترګو باندې، په عصبي سیستم باندې، هم همدغه سه په هورمونی سیستم باندې و په جنسی سیستم باندې هم اثر کول شي. بله خو دا د شکر د وخت د تیریدو سره دا ارتباط لري چې څومره وخت زیات تیریږي مثلا لس کاله یا هغې نه زیات نو دلته د هغې اختلاطات چانس ډیر زیاتیږي که په دې اختلاطو کې یو همدغه د جنسي تکلیفونه دی چې خاص کر په نارینو کې پیدا کیږي.
اها ډیر ښه. یعنی ډاکټر صاحب تاسو ته ویلی چې کیدای شي د وخت په تیریدو سره د بې اولادۍ سبب وګرځي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم دی السلام. وزنی بیبی نبی اولا زبلی دا وخت له غزنی خبرې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی نبی اولا زبلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته، هم سلام په احترام او تر څنګ دوه پوښتنې. ډاکټر صاحب محترم، آیا په شکر ناروغي ماشومان هم مبتلا کیږي که یا؟ او بل که چېرته یو کس مثلا ما لیدلي دي د شکر په ناروغي اخته یي، مثلا پر پښه شکر وهلی ده، هغه پښه ډاکټر صاحب ټوله ځینې کټ کړې ده، یعنی ځینې بېله کړې ده، آیا وروسته هم هغه کس د شکر ناروغي اندې په نور وجود یې د نور بدن نوري برخې نیولای شي که هغه پښه مثلا شکر واغله بینه لاړه هغه بېله شوه وروسته نور بدن ته نه انتقالېږي؟ هغه مریض ته احتیاط د پرېښول او د درملو استفاده کول په کار ده که نه؟ مننه.
ستاسو پوښتنه مو واخیسته، ډېره مننه نبی الله زبله. په سر کې ډاکټر صاحب، ماشومان په دغه شکرې باندې اخته کیږي که نه؟
بله بله، ما مخکې تاسو ته وویل چې شکر څو ډول دی، نو په خاص کر ټایپ 1 چې اول ډول چې مونږ وایو هغه په ماشومانو کې ډیر زیات وي. او دویمه خبره چې نن سبا د چاقي مسله په ټول دنیا کې پیدا شوی دی، نو په ماشومانو کې هم که چاقي موجود وي او نو ټایپ 2 لکه د شکر نوې دویم ډول هم په ماشومانو کې پیدا، یعنی مصاب کیږي. بله سم. او بل خبره دا چې په اورور ویل چې خپې قطع شوې دي په
وایي د چا چې شکر ډیر وي باز زینه زخمی شي، بیا یې هغه پښه یا لاس ورنه پریشي، دغه حالت کې دغه کس نور محفوظ دی که دغه شکر نور غړو ته هم انتقال کوي او کېدای شي نور غړي هم پریشي؟
د شکر داسې یو مرض دی چې ما تاسو ته وویل چې دا د بدن هر سیستم باندې یو بد اثر کولی شي، مثلا په زړه باندې، په د ګردو باندې، په سترګو باندې، همدغه سي د رګونو د تنګوالي سبب هم کیدی شي، او هم چنان د عصبي سیستم باندې هم منفي اثرات کول شي. نو هغه کسان ناروغان چې شکر ولري او شکر کنټرول نوي او ډیر مده لکه د دوايي نه، د پرهیز نه، او دینه لکه پرهیزونه کې د دوايي ونخلي، نو کیدی شي چې د خپې رګونه ډیر دومره تنگ شي چې وینه د خپو ته ونه رسیږي او هغه سبب وشي چې خپې د قطع کېدو ته هغه شي ورسیږي خبره. او بل خبره چې مثلا د شکر چې دی په عصبي سیستم باندې اثر کوي، نو بعضی هغه کسان چې شکر کنټرول نوی، نو دوی بیا هغه عصبي سیستم ضعیف کیږي او خپې خاص کر هغه اعضا چې مونږه پریفرل ارګنز کنه چې اکستریمیټیز دی، هغه عصبي سیستم ضعیف وي، نو هغه بیا بعضی وخت نه پوهیږي که هغه زخمی شي یا کوم ضربه وخوري، نو په هغه باندې نه پوهیږي، نو دې سره خپې زخمی بالاخره د خپې خرابېدو او بیا بالاخره د پریکېدو سبب ګرځېدی
شي. بله. بل اوریدونکی دی فضل هادي وردک، فکر کړه. السلام علیکم، تاسو په خیر راغلی.
جبر خیلی خوب سلامونه خیلی تا محترم دستان صبح در افغانستان و گرسمان ولستا.
و علیکم السلام. میره بانی و که اخبال پختنه در شکر ناروغی پا علا بنده لدکتر سر نمت ره که؟
مالمه اول خوب در آقایی چه خدایی که دو مرز بنده ایست که من مبتلا کنی زکر داریم به غیره که مرز داریم داریم به کار مرز داریم. محترم دکتر سر نمت در اول در پختنه در چه در بشار وی څو دا ولا دا څو رقم دا نو په کومه لري پروسس نو کې مثال زړه د تاسو کوم ته جرم شال ته د شکر به خپل دین نو بیا د خپل ځم نو په یوه شی راځو شکر یې کنه مثال لري پروسس نو چې د تاسو کوم ته کوم لاره نام نکو نو د دې په اړه تاسو نو چې کومه لري پروسس نو کې دا تاسو یو غوړی ورکو چې هغه کوم خلک نو په یوه جته مارو نو ډیر خلک چې په مارو باندې مختار شوی نو ته باندې پیلا چې راځو شکر
بله ډیر زیات
مننه او بل سړی کوم شونه تا کوم نو شونه تا دا سلام متوجه شي کوم چې سړی استفاده به ته نه کوي دا غیشا کر او بل کې چې نه سړی دې خو دې نه استفاده ونه کوي نه دې ته ووسی
دا نه غلې ډیر زیات مننه ستادرې پښتنې وی چې اوله یې ډولونه وو د شکر چې په څو ډول دی او بل یې علایم وو د شکر او بل تاویل چې لکه مشایانو نه باید دډه وکړي چې په شکر باندې اختن شو نو اول به په ډولونو باندې راشو د شکر ناروغي په څو ډول ده ډاکټر صاحب
فضل هادی وروره شکر ډولونه ما مخ کې هم تاسو ته تشریح کو چې د په مجموع کې په څلور گروپونه کې مونږه تقسیمول شو چې یو ټایپ 1 دی چې هغه کې د اکثر په ځوانانو کې او په ماشومانو کې پیدا کیږي او هغه کې کوم د پانکراز حجرات دی هغه تخریبیږي او انسولین ډیفیشنسی یا انسولین د نه کمی یا د نه تولیدو سبب ګرځي دویمه دوله چې دی هغه ته مونږ ټایپ 2 وایو چې هغه په اډلټس یعنی نارینه کې پیدا کیږي اکثر سن چې تر د 15 سالویخ نه جګیږي او هغه کسان چې وزن زیات وي چې هغوی کې بیا ګلوکوز انټالرنس یعنی د انسولین ګلوکوز هغه انټالرنس پیدا کیږي نو هغه کې انسولین ګلوکوز په مصرف نشي رسولی نو بل ډول چې دی کنه په ښځو کې چې کله حمل دوران کې پیدا کیږي د حمل د دویم او دریم ترایمستر یعنی د هغه دوران کې چې کوم شکر پیدا کیږي هغه ته موږ جستیشنل ډایبټس وایو او هغه مریضان نور ډیر یو گروپ د شکر دی چې هغه کې ماشومان نیونیټل ډایبټس مونږ چې هغه نوزاد ماشومان چې هغه کې شکر پیدا کیږي نور داس بل مرزونه چې سیکنډری هایپر ګلایسیمیا لکه د شکر د مرز د شکر د چتوالي سبب ګرځي بعضی امراض دي نو دا سلور مجموعی گروپونه دي د اراز او علائم چې دي معمولا د شکر نن سبا چون کې ډیر زیات شوی دي علت دا ده چې اراز او علائم په ډیر وخت کې دا نه لري حتی چې کله مریض یو اختلاط پیدا کیږي د شکر وجنه نو بیا ډاکټر ته چیزی نو هلته شکر جګېدو جګوالی هغې ته راپور ورکوي په وینه کې نو هغه وخت پوهیږي چې دا شکر لري نور اراض و علایم چې دی معمولا چې دی مریض ډیر تګی کیږي اوبه ډیره اسکي مثلا ډیر تشناب ته ځي د نو او بلا دا چې خوراک ډیر کوي دا ځکه دا ټول علائم ځکه دی چې انسولین الته خپل کار نشي کولی یا چې دی کم دی یا چې دی کنه الته ټالرنس پیدا کوي انټالرنس پیدا کیږي نو هغه سره شکر جګیږي او بلا دا چې بعضی مریضان وزن یو دم وزن کمی نو دا هغه مریضان چې تګ کیږي زیات یا زرزر متیاز تزي یا مثلا خوراک ډیر کوي یا چې وزن بیلی نو خامخا ډاکټر ته ځان ورسوي چې هغه د شکر لپاره معایناتو کې چې د هغې موجودیت کې بیا تداوی شروع شي.
بله ډیر زیاته مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی هست، از کجا تماس گرفتین؟
منظور با حمید هستم از ولسوالی ولایت خوست. به شما در تماس هستم.
آها.
پسر بودید که پانکراس چرا انسولین تولید کنه؟ علت ازی پیدا نمیشه که علت ازی از بین بره و
انقدر وقت نداریم که با سوال دومیتون جواب بدیم. متاسفانه کم بود وقت است و با سوال اولیتون انشالله دکتر صاحب جواب میدن. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
غده پانکراس وظایف مختلفی را داره که یکی از وظایفش افراز هورمون انسولین است. ای که چرا نمیتونه که بعضی وقت انسولین افراز کنه و که و سبب بالا رفتن شکر در خون انسان شوه، علتایش ما قبلا هم براتون گفتم و باز هم یادآور میشیم که میتونه که یک مرض مزمن التهابی پانکراس میتونه که باعث کمکار شدن پانکراس شوه و همچنان امراض انفکشن یا انتونی میتونه که پانکراس مصاب بسازه و باعث تخریب شدن حجرات حجراتی که انسولین افراز میکنه، باعث تخریب شدن از اینا و همچنان امراضی که آتو امیون میباشه، امراضی که مدافعت وجود در بالای خود اعضای بدن تاثیر میکنه و بالاخره باعث تخریب غدوات پانکراس میشه، سبب بالا رفتن شکر میشه. برای جلوگیری از این مهمترین چیز ایست که کسایی که یعنی یک ریسک دارن به پیدا شدن مرض شکر، اینا باید به دکتر مراجعه بکنن و بسیاری امراضی که باعث بالا رفتن شکر میشه و میتونه که تداوی شوه در اوائل و از مرض شکر جلوگیری شوه. بعض توصیه های خوراکی هم میتونه که باعث جلوگیری از مرض شکر شوه و همچنان طرز زندگی، تغییر در طرز زندگی انسان هم میتونه که جلوگیری از مرض شکر شوه. مثلا یک کسی که چاق است، وزنش زیاد است، خصوصا کسایی که بادی ماس اندکس یک چیزی است که ما چاقی یک وزن یک انسان هم میتونیم که از او تعیین کنیم، اگر از 25 بالا باشه ما باید در کوشش کنه که وزن خود را کم بکنه. کسایی که بادی ماس اندکسش از 25 بالاست، اگر 7% وزن خود را کم بسازه در طول مثلا یک ماه یا دو ماه یا یک مدت، میتونه که از مرض شکر جلوگیری بکنه.
بله بسیار زیاد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در مورد غذاها در برنامه های دیگه انشالله به شنونده معلومات میدیم. حالا وقت برنامه ما به اتمام است. از تمام شنونده های ما تشکر که در این برنامه سهم گرفتن و سوالات خود مطرح کردن و همچنان دکتر صاحب از شما تشکر فراوان که در این برنامه اشتراک کردین و به سوال شنونده ها پاسخ گفتین. دوستای عزیز، این برنامه روز سه شنبه انشالله باز پخشش است و شما باز هم بشنوین. اما فعلا از حضورتان ما مرخص میشیم. خدا نگهدار. د سیگریټو څکول او نور مخدرات توکي د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیګریټو او نورو مخدراتو کو روغ دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیګریټو او نورو مخدراتو کو نه دي روغ دي ډیر دي. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتېږي.
تلشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.